مخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړای کې زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې په باجوړ جنسا کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو د برید د پیښور پر آرمی پبلک سکول د شوی برید د قربانیانو د سرویختمې د مراسم او د خپل خدمتکار تحریک د مشر بچا خان د تلین او د بلوچستان د سکولونو د امنیت په اړه د دې صوبې د حکومت د لارښوونو په اړه رپورټونه درته لرو. پر اوسنۍ نورو سیمایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو مو رپورټونه ترته ساتلي. خو پیل له خبرونو کوو چې عبدالحی کاکړ به وړاندې کړي.
سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ ایجنسی په سلارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو او سوال ترمنځ نښته شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه څلور ویشت کاندید وزیران او د دوه خپلواکه ریاستونو کاندیدانو لسی جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي کړل. او نن یوه ویډیو خپره شوې چې د اسلامي دولت وسله ډله د دوو جاپاني یرغملو د وژلو دمکی ورکړي. اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ ایجنسی په سلارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو او سوال ترمنځ په نشته کې درې سرتیري او اووه مشکوک او سوال وژل شوی دي. ځای ولسی او امنیتي چارواکي وایي پرون د سلارزو په بانډه سیمه کې د مشکوک او سوال پر ضد د لټون عملیات تر مهال دغه نشته رامخته سو. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی د دې برید پړه په غاړه خسته ده. البته دا وکوي چې په دې کې د دوی یو ملګری وژل شوی دی. په جوړ ایجنسی یو له حقوق قبالی سیمه ده چې په کې د طالبان او القاعده په ګډون یو شمېر وسوالو ډلو شتون ستا. نن د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس کې د حکومت شمانو په یاد کې و دستور اوسو چې په پېښور آرمی پبلک سکول کې وسوالو وشلی وو. د سوریت د تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وکړه او ویل چې دا غیظمن خلکو ټول غشتنی به منی. خو له غونډې وروسته د یو زخمی سوی ماشوم پلار مشال لیډو ته وویل
نیز باسونو شو ایر ڈسکشنونو شو بس خالی دے ہوئے چھے ساسو کم مطالبات لکلی ساسو کمیٹے کم مطالبات وکڑی دی آبا ہم امم منو آبا یو افتا کدر نمو منو آگے نا پس لیکن دا ہم مطالبات سے گپ تیجی آسے گپ کاری متاثر گپ دے آسے
د خیبر پښتونخوا حکومت پرون اعلان وکړ چې پر دې موخه به ټولې تعلیمي او سرکاري ادارې بندې وي او عمومي رخصتي به وي. د تیر کال په 14 دسمبر په پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال په برید کې یو سل یو څلوېښت د کونکو په ګډون څه د باندې یو نیم سل کسان وژل شوي وو. د پاکستان فوج وایي د دې هیواد د ساوترن کمانډ کمانډان لیفټنټ جنرل ناصر جنجوبه نن د افغانستان سفر کوي. د فوج د مطبوعاتو ادارې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي وو چې د نننی سفر پر مهال جنرال جنجوبه له خپل هم رتبه احساف افغان چارواکو سره ویني. بیان زیاتوي پرون د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن د کابل سفر کړی او د احساف افغان سره د پولیسو له لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی وو. د بیان په خبره په لیدنه کې له سرحد سره تړلو چارو باندې خبرې اترې وسوې. ISPR وایي د دغو سفرونو مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ په فوجي سطح اړیکې پراخول دي. د بلوچستان حکومت د کوټې ټولو لوی سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته حکم ورکړی چې د خپلو ادارو د حفاظت لپاره د محافظان ودروي. د کوټې شهر د پولیسو یو مشر یا SSP اپریشن اعتزاز ګورایا نن مشال ریډو تول
جو میجر ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں اور ان کا ہم انیشل سروے
د کوټې چکمې لوی ادارے دی د هغو ټولو د مشرانو سره مو غونډې کړې دي او لمړنۍ سروي مو هم کړې ده. د ټولو ادارو ته مو خطونه هم لیکلې چې تاسو د ادارې د تحفظ لپاره دا سه ګامونه باید پورته کړئ. سي له همدې وجې د کوټې د ډیری سکولونو او پوهنتونونو بیرته خلاصېدل لږ و هم ځنډېدل او هغه ټول په دې برخه کې خپلې نیمګړتیاوی پوره کوي.
په پېښور کې تیر میاشت پر سکول تر برید وروسته په ټول پاکستان کې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه اخیستل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته ژوند سخت شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا غړو پرون مازیګر په پېښور کې یو خبري غونډې ته په خپلو ویناګانو کې ویل چې په یاد سکول تر برید وروسته دوی له کورونو په زور ایستل کېږي. یاد دي چې د کوهاټ پولیسو ډیپو سلیم مروت پرون مشال ریډو ته ویل چې له 14 دسمبر راهیسې په ټوله ضلع کې د ترګرو په جرمونو کړو کسانو نا قانون افغان کډوال پر ضد لټونی عملیات پیل کړی دي او د په خبره په دې عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 50 هغه افغان کډوال نیولي چې پکې ځینو سره قانوني دستاویزات نسته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه څلور ویشت کاندید وزیران او د دوه خپلواکو ریاستونو کاندیدانو لسی جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي کړل. په دې موقع ولسمشر وویل چې کابینه باید د ولس استازو ته جواب دی وي.
زنن په ډیر درنه کې د افغانستان د حکومت نوی کابینه د اعتماد د رائے ترلاسه کول په هیله ولسی جرګې ته وړاندې کوو. له تاسو نه مو یو قسمت واضح پیغامونه اخیستي. دا پروګرامونه چې مطرح شول د ملت مستقیم آواز او تاسو چې د ملت استازی یست تشخیص کړي. کابینه به ولس تاسو او ماته ځوابویونکي وي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وای پر راتلونکو درو ورځو کې به نه کاندید وزیران خپل پروګرامونه ورته تشریح کوي او راتلونکو نه به ورته د رائے ورکونې بهیر پیلوي. نن یو ویډیو خبر شوی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د دوو جاپاني يرغملو د وژلو دمکې ورکوي. په ویډیو کې دغه وسلواله ډله وای ک چرته په دوو اویا غنټو کې دوی ته 200 میلیون ډالر ورنکړ سينو دغه جاپانان به وښني. په ویډیو کې د یو دوه يرغمل کسان شکاري چې نارنجي رنگ چامه اغوستي، یو کینجی ګوتو جوګو او بل هارونا یو کاوا معرفي کیږي. د جاپان حکومت ویلي دی چې دوی به ترګرو ته تسلیم نسی. د جاپان د کابینې مشر یوشی هدی سوګا ټوکیو کې خبري غونډې ته ول د دوی د هیواد دریز له ترګر سر په جګړه کې همکاري ته ادامه ورکول دي او تسلیم بنسي. اورسته خبر دا چې د یوکران د ختیځ شهر خارکیف یوې محکمې ته نږدې 14 دولس کسان جوړل کړي چې د څلورو حالت نازک شو دل کېږي. د یوکران د امنیتي خدماتو د ادارې سلاحکار مارکیان لوبیکیفسکی په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر ورکوي چې دا ترګري پیښه ده. د یوکران ختیځ هستار شهر خارکیف د کړکیچونو سیمو دونیتسک او هولوهانسک څخه ډېرې ډېرې پروت دی، خو په وروستۍ اونۍ کې د یوکران په بیلابیلو برخو کې وړې بمې چاودنې شوي چې خارکیف، اودیسا، ماریوپول او کیف مرکزونه و، ځکه چې دا شارونه له جغرافیایي پلوه هغو ختیځ سیمو ته چې روس پلوي بیلتون پاله پکې فعالیت کوي پر لاره پراته دي او د پام وړ روسي وګړي پکې اوسېږي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم یوسف کاکړ د کرنسي قیمتونه او د موسم حال درکوي.
نن د سه شنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی اکسچینج سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 101.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 101.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپۍ او 111 روپۍ، یو پوند په 101.50 روپۍ او 102.50 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 20.50 روپۍ او 20.60 روپۍ، د سعودي عرب یو ریال په 10.90 روپۍ او 20 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور او بنو کې وریځ وي او په کوټه کې به د باران امکان وي، او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، بنو کې 15 او 22، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د باجوړ جنسای په سلارزو تحصیل کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو ډزې کړې او درې تنه سرتیري ورته وژلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیرې میاشتې د برید قربانۍ او څلوېختي ولمانځله. په دغه حمله کې د وژل شوي یو ماشوم پلار له حکومت د داسې اقداماتو کولو غوښتنه کوي چې په ترڅ کې د دغو ماشومانو قربانۍ تر ډېره وخته خلکو ته یاد پاتې شي.
بچو په نوم باندې دی یو یونیورسيټي قائم شي، یو لایبرری جوړ شي، د رونو خویندو کې یو ماشوم د کیډټ کالج سطح پورې فری تعلیم ورکړي.
هم نن بیا د خدای خدمتگار تحریک د مشر باچا خان وشتم تلین مانځل کیږي. د عوامي نشتلګون یو مشر وایي چې د پاکستان واکدارانو د باچا خان پر ویناو پر وخت عمل کړی وای نو نن به په دغه هواد کې ناامني نه وای.
کله باچا خان خبره چا منلې و نو دا مشکل بنو. ډېر په صفه الفاظو کې ویلي چې دا د کفر اسلام جنګ نه دی، دا د سوپر پاور جنګ دی.
او په کورمه جنسای کې د ځوانانو یو ټولنه د سیمې له ماشومانو سره د دوی د زده کړو په برخه کې مرستې کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنی رپورٹ ترازو بیگا د باجوړ په سالارزو تحصیل کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتی ځواکونو ډزې کړې چې درې سرتیری وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. امنیتی ځواکونه بیا وایي په ځوابي عملیاتو کې دوی شپږ وسلوال وژلي او څلور یې ټپي کړي دي. تفصیل له سیمې څخه د غلام غوث پر رپورٹ کې.
د پاکستان د عسکري ځواکونو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د باجاور په سلارزو تحصیل کې د پاکستانی عسکرو د لټون د عملیاتو پر مهال دا پیښه رامنځته شوې ده او د مخالفو وسلوالو د ډزو په نتیجه کې د پاکستانی عسکرو د کیپټن اسلام په شمول نائب صوبیدار شاه زمان او لانس نایک شاهد وژل شوي دي او دوه نور ژوبل شوي دي. ژوبل شوي دوه پاکستانی عسکر د ابتدایي درملنې لپاره د باجاور د ښار مرکزي روغتون تا ورسولې شو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید ذمہواری قبول کړې ده. پاکستان افغانستان پولی ته نږدې د باجاور په سلارزو تحصیل کې په پاکستانی عسکرو د برید په داسې حال کې ترسره شوی دی چې تیر ورځ د پېښور کور کمانډر لیپټیننټ جنرال هدایت الرحمن د افغانستان دوره کړې ده او په دې لړ کې د ای ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه لیپټیننټ جنرال هدایت الرحمن د افغان ملی اردو او د ایساب د چارواکو سره د دواړو هیوادونو لخوا د پولی د امنیت د ټینګولو په چارو خبرې اترې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت نن په رسمي توګه د آرمی پبلک سکول پیښې د شهیدانو څلوېښتمه اول منزله پر یاد سکول برید کې د وژل شو ماشومانو د کورنیو غړو په پیښور کې د مشال ریډیو له خبریال زلان یوسفزی سره خبرې کړې دي. راځي وایو.
خالد محمود عام طالبات چې د بچو په نوم باندې یو یونیورسيټي قائم شي، بل چې د امن چوک کم دی په دغه کې یو لایبرری جوړ شي چې شهدا په نامه باندې د هغه ټول خاندان، مطلب د خپلار دغه بچو نمونه شو. او بل خبر دا چې دغه ماشومان کې د رونو خویندو کې یو ماشوم د کریډیټ کالج سطح پورې فری تعلیم ورکي او باقی کم رونو خویندې چې دا کم از کم تر اف ایس سی پورې دغه سکول کې کم سکول.
زما نوم محمد اقبال دی. زما د زوی نوم همایون اقبال شهید. کوم ماشومان زخمیان دي د دې ښه علاج یا د بار د تک دپاره دا یې ومنلی او د دې نه پس ویل چې بوی کم شهدا دي د هغې دپاره چې کم سیکورټي ده د سکولونو دا به مونږ پوره کړو.
زما نوم جی محمد نواز دی. زما یو بچی شهید شوی دی، حارث نواز، او بل بچی دپاره ما اپیل کړی دی چې بوی دا علاج لولې دی. احمد نواز هغه لارچ هسپتال کې پروت دی، داغه یو اپریشن شوه دی، هغه سټیل ناکام دی، سلور اپریشن چې داغه پاتې دی. دې لپاره دې تم درخواست کړو چې بوی تاسو مهربانيو کی دا ماشوم بارو لګي. دې باندې لارچ کې د بورډ میټینګ هم ناشو چیف ایگزیکټیو ټول دا اپینین راغی، سیکنډ اپینین چې بوی دا ماشوم تاسو بار ته ولګي. بیا چیف منسٹر اعلان کو، خو دې اعلان نن شپه کوم ورځ سپپت نه پویږي. کله دی و چې تاسو اپائنټمنټ والی، کله مونږ ته وی چې تاسو ډاکټر نه اپائنټمنټ والی، کله وی کوم هسپتال ته لګي. نو بھائی مون خو حیران یو، د انفیکشن روز پر روز زیاتیږي، دا دړ روز پر روز زیاتیږي، د دې خو ګونو ته خبرې ور رسیدلې په دې وری په دیو باسي.
مانو ما عید الرحمن دی. زما بچی محمد زنین هغه پنځه ګولې په دې سنهې کې لګیدلې دي، زخمی دي، چونکه هغه اوس د رتللو قابل نه دی. حالانکه ما دل در وستو او په گیټ باندې زو دوی غدره ولوم او زید نن پرینه خودما.
زما نامه عبد الرشاد جی او زما کو والا سید فرحت بیبی اپ کې شهید شوی ده. او زوی مې کشره اټوریم کې وا وا زخم شوی، هغه شوټ کړو او خو دې شکر ده ګولې سر ما کو شوی ده او بشوی
نیس با سونو شو ډیسکشن شو بس خالی ده. او چې تاسو کوم مطالبه لیکلی، تاسو کمیټه کوم مطالبات وکړي دي، اب هم منو او به یو هفته کې دلته نه ومنو هغه نه پس نتنګ دا هم ته چې غپ ته چې یو غپ کاری متاثر غپ دی.
اوریدونکو، د پیښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د تیرې میاشتې د برید د قربانی شو ماشومانو د کورنیو د غړو خبرو مو اوریدې چې په پیښور کې نن د مشال ریډیو له خبريال زلان یوسفزی سره کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو نن د خدای خدمتگار تحریک د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی ویشتم تلین د یو لړ غونډو په ترڅ کې منځل کیږي. د باچا خان پر ژوند او مبارزې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ جوړ کړی دی.
خان عبدالغفار خان په کال 1990 کې د چرسدی په اوتمنزو سیمه کې د بهرام خان کره پیدا شوی وو او د ابتدایي تعلیم وروسته یې په عملی ژوند کې قدم کېښودو. کال 1990 کې یې په خپل کلی کې آزاد نومي سکول پرانیستو چې پکې په لومړي ځل خپل زامن عبدالولي خان او عبدالغني خان سبق ته کېنول. وروسته په کال 1915 کې د هغه وخت د سرکار لخوا دا سکول ناقانونه وګرځول شو، خو د دې باوجود هم باچا خان خپل هلې ځلې جاري وساتلې او په کال 1921 کې د پښتنو د اصلاح لپاره انجمن اصلاح افغان یو نوی تنظیم پرانیستو او له دې وروسته یې په کال 1923 کې د خدای خدمتګار تحریک پیل کړو. د باچا خان د شخصیت په اړه چې کله مشال ریډیو د عوامي نیشنل ګوند سینیټر عبدالنبی بنګش نو پښتل، نو هغه وی چې یوازې پښتانه نه بلکې د نورو ژبو خلک هم د باچا خان د خدماتو منونکي دي.
باچا خان صرف پښتنو د هدا پورې محدود کول، د هغه د عظمت او د هغه د خدمات دا باغه د لپاره
باچا خان فلسفه خپل کړی شوی و، نو نن به په دې منطقه کې دا ور نه وبل
تحریک تابعیه باچا خان کړی د خدای خدمتګار تحریک په شکل کې، که د هغه تسلسل پاتې شوی نو شاید سی پښتونخوا به اوس بل شان و. دې سره سره کوم د موجوده دور سره متعلق سیزونه دي، هغه د باچا خان هغه فکر وکم ته چې مونږ بشر دوستی ویلی شو. د بشر دوستی یا د انساني تکریم په بنیاد د خدای خدمتګار تحریک یو داسې قسمه مفکوره مخې ته راوړه چې هغه کې د خلکو رائے اهمیت لري، نو د هغه یو بل سره ناسته او د تنازعاتو او د تصادماتو حل څومره چې دي د یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه د ډایلاګ په ذریعه. ماته داسې ښکاري چې په موجوده دور کې چې کوم د تنازعاتو حواري لپاره ماډل موجود دی، پای کې د باچا خان ماډل ټول مؤثر ماډل ثابتېدای شي.
د ذکر دا خان عبدالغفار خان په کال 1988 کې د جنوري په 16 نیټه لدی دنیا سترګې پټې کړې دي او د افغانستان په خار جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو نن د عدم تشدد د فلسفې د لارې د سالارو د پښتو د پښتنو د ټولنیز اصلاح او د دوی د حقونو لپاره د کار کوونکي سیاستوال خان عبدالغفار خان چې په باچا خان یادیږي وشتم تلین دی، هغه لکه چې په رپورټ کې مو اوریدل د 1988 زیږدیز کال د جنوري په 16 نیټه وفات شو. د خپل وصیت مطابق له ډیورن کرخیا غاړه د ننګرهار په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. زما همکار اسرا عالم مومن د عوامي نیشنل ګوند لیوه مشر می افتخار حسین سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې د باچا خان د تلین په مناسبت کومې ځانګړې غونډې لري او که څنګه.
مونږ له جلسه کوله په پېښور کې بازار خوچون کې د ارمی پبلک سکول واقعی نه پسته بیا مونږ په شاو فیصله وکړه چې د ویلو په سطح کې ځکه چې غټه جلسه کې هر څنګه امکانات شته بشرګرده، لهذا مونږ په ټولو ویلو کې خپل خپل چې کومه ورځ مانځو او په دې کې کوم مرکزي غړی نه په چارسده کې مونږ صوبای کونسل ټول راغوسته او هغه ته په شپږشتم باندې مانځو.
میا صاحب، په نن سبا حالاتو کې د باچا خان او عبدالولي خان تلین مانځل څومره اهمیت لري؟
دا چې بچی دا غوې تعلیمات خو هر وخت ضرورت شته، ځکه چې د امن ضرورت خو په هر وخت کې مطلب چې یو خصوصي طور په پاکستان کې په غټه توګه شګردي روانه ده. شتم مونږ هم دا خبره کوو که د باچا خان خبره چا منلې وه نو دا مشکل به نو، ځکه چې ډېر په صفا الفاظو کې ویلي چې دا د کفر او اسلام جنګ نه دی، دا د دوه سوپر پاور جنګ دی او دې کې به چې کمونه مونږه خراب تراب شو هم اکو شو دنیا ولی در درنگ ولی خان بیر پس آده الفاظو که بوی چه تاسو د مهاجر نه مجاهد جوړ کو، د مجاهد نه مطلب طالب جوړ کو او په بل ځای کې مداخلت کوي نو د بمونه لګي نو تاسو له ګډون راځي. دا یو ځل به دا غم چې کمونه زم د خاورې پر راوړي او دنیا ولی بل چې نن مطلب پاکستان ټول په دشمنګردې کې ګیر دی.
او اخري پښتون دا چې د عوامي نېشنل ګوند په استازیتوب تاسو نن د باچا خان او عبدالولي خان د تلین په مناسبت سره څه پیغام ورکول غواړي؟
دا غوی په دې ورځ کوم دغه ساده پیغام دی چې باچا خان چې کوم دی نو هغه د عدم تشدد د لارې علمبردار او هغه نستړي کېدونکی جدوجهد کو او د سماجي انصاف لپاره چې کوم یو خبره کوله، د قومي ازادۍ او د حقوقو خبره کوله او د هغې لپاره چې کوم نو زموږ دا جدوجهد روان دی. په پاکستان کې خو د تلسم ترمیم په شکل کې مونږه د کامیابی لږ ډېره میلا شوه، خو چې کومه اصلي مطلب کامیابي تر اوسه پورې په هغه رنګ عمل نه کېږي، هغې دپاره جدجهد کولي او د دې ټولو وسایلو اختیار اخیستل او هغه چې کوم دی په خپل قوم لګول دا چې کوم دی نو زمونږ مبارزه په ټوله دنیا کې د امن راوستو لپاره زمونږ جدجهد چې کوم دی نو هغه به جاري وي. دا د باچا خان او ولی خان سوچم
د باچا خان د افکارو او دغه د وشتم تلین پاره مو د امین اسلام ګون له مشر افتخار حسین سره زما د همکار اسرا علم مومند مرکه وریدا اوریدونکو له خیبر پختونخوا د بیگم نسیم ولی خان په مشرۍ د عوامین اشتل ګون ولی ډلې او پلاوی نن د سیشن به پروز د افغانستان ننګرهار ولایت ته ورغلی او د باچا خان وشتم تلنی په دعا او د غپ مزار د ګلونو د ګډیو په خودلو سره یاد کړ. په دغه اړه نور د جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورت کې
د ادم تشدد د فلسفي د سالار باچا خان د وشتم تلین په مناسبت له خیبر پختونخوا څخه راغلی پلاوی ته د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیب ګردیوال د خراغلاس پترس کې وویل
عبدالغفار خان د ټولو پښتنو او افغانانو مشرو د افغانستان دلته کوڅه په کوڅه کلی په کلی او مالت په مالت ګرځېدلې ده. دا هغه د لارې پیروانو ته چې نن دلته تشریف را وړی دی او موږ هم دا مغه ملګرتیا او پیروانی ستاسو راتګ زمنګ پلیمو موږ تاسو میلمانه نه ګڼو تاسو د دې کور خلک هسته.
د نېشنل پارټي ولی خان ډلی جنرال سیکرټر اورنګزیب کاسی د باچا خان په مزار د ګلونو د ګیډیو لې خودلو وروسته خبريالانو ته وویل
مور بیبي چې نن د باچا خان او د رهبر تحریک ولی خان د قافلې سالار اعلی دا ټول افغانانو ته دا باور ورکول دی چې دا باچا خان هغه مرام چې باچا خان د غازی امان الله خان سره شروع کړی وو او تر ننه پورې دا کار نیمګړی پاتې دا به موږ سره رسو.
بیگم نسیم ولی خان چې دراغلی پلاوی مشرۍ کوله په خپل خبرو کې لملګرو ملتونو څخه په دې ګیلمنه و چې باچا خان د نوبل لجایزې محروم ساتلی وو.
ډیر اړین شم چې نلسن منډیلا له نوبل پرایز ورک لکه چې ویش چاله جوړ کیتی تاسو پښتانه سوچو کې چې ویش ډیری کدی دی شدی لقام خلکو ته ولې باچا خان مختاری ده لدی قابل لدی جوګه چې غلې نوبل پرایز ورکړي هغه خو جیل کې تجدید قید کړو دغه په سلام مات کړې دغه په پښتې مات کړې دي لایق خو باچا خان بابا د نوبل پرایز
د یادولو د چې باچا خان د 1978 میلادي کال د جنوري په شلمه نیټه په خور کې په حق رسیدلې او د هغه واخد له وصیت سره سمي خاکي جسد په جلال آباد خار کې د هغه په خپل ملکیت کې خاورو ته سپارل شوو. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو د بلوچستان حکومت د کوټي ټولو لوی سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د خپلو ادارو د حفاظت لپاره د محافظان و دروي غني بیل محافظانو به اخلاص پرې نګدي. له کوټي پرې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزارت لخوا د کوټي ټولو لوی سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته امر شوی چې تعلیمي ادارې دې تر هغه پورې نه خلاصوي تر څو چې د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه وي. د کوټي ښار د پولیسو یو مشر یا اس اس پی اپریشن اعتزاز ګورایا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل همدې ته په پام سره د ټولو لوی سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د دوی د ادارو په سکیورټي یا ساتنه کې
جو میجر ادارے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہوئی ہیں.
د کوټه چې کومې لوی ادارې دي د هغو ټولو له مشرانو سره مو غونډې کړې دي او لمړنۍ سروې مو یې هم کړې ده. دې ټولو ادارو ته مو خطونه هم لیکلې چې ستاسو د ادارې د تحفظ لپاره دا سه ګامونه باید پورته کړل سي. له همدې وجې د کوټه د ډیرای سکولونو او پوهنتونونو بیرته خلاصېدل لږ و هم ځنډېدل او هغوی ټول په دې برخه کې خپلې نیمګړتیاوې پوره کوي.
پورا کر رہے ہیں.
د اعتزاز گورایا په خبره تر دې ورسته بیا هم د امنیتی سرتیرو یو ډله د شار د ټولو تعلیمي ادارو سروي کوي تر څو پاتې نورې نیمګړتیاوی هم لمنځه یوسي. گورایا وایي د دې سروي لپاره یو کمیټه هم جوړیږي. کومه کمیټه چې جوړیږي په هغه کې به د پولیسو سپیشل برانچ، ملیشا سرتیرو او نورو امنیتی شبکو سرتیری وي چې دا کمیټه به بیا د هر واړه او لوی سکول دوره کوي او په هغه کې به دا کتل کیږي چې دلته څومره زده کوونکي راځي، د هغې ادارې دیوالونه څومره پورته دي، آیا له هغوی سره کوم محافظ شته او کیا، او کستا نو آیا هغه له ټوپک یا وسلې سره بلد دی، هغه ټوپک چلولی هم سي او کیا، دا هر څه به کتل کیږي. د پولیسو یاد مشر وایي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته یې همدا امنیتي تدابیر په پام کې نیولي تر څو په دغه ښار کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو مخه ونیول سي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې ټولې تعلیمي ادارې لا هم د ژمي د رخصتیو په موخه تړل سوې چې ځینې هغه یې د فبروري له لومړۍ نیټې او پاتې نورې ټولې به د مارچ د میاشتې له لومړۍ نیټې بیا خلاصېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اغا چکیم دا شبگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
یہ سخت مکان لما سرسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی. د پاکستان د کراچۍ ښار په پښتون میشتو سیمو کې د پولیو ضد کمپاین چې دغلته د پولیسو پر یوه سرتیری د تیرې ورځې له برید وروسته ځنډول شوو نن بیرته پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ کې د پولیو زیاتره کیسونه د دغه ښار پر پښتون میشتو سیمو کې مخ ته راځي. په دې اړه تفصیل اورو د ظفر کریمی په رپورت کې.
کمپین تیر ماسپخین د کراچۍ په پښتون میشته سیمه پیراباد کې د کمپین په یو ساتونکو پولیس افسر د حمله وروسته ځنډول شوی وو. په دغه حمله کې یاد پولیس افسر سخت جوبل شوی دی. په کراچۍ کې د پولیو د کمپین سره اړوند کارکونکو زیاتره په سوراب ګوټ، ګلشن بونیر، اتحاد ټاون، پیراباد، بنارس، قیدآباد او نورو سیمو کې پنخه شوی. دا سیمه زیاتره پښتون میشتې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو نن سهار مشال رډیو ته ویلي د پولیو ضد 50 کورکونکو باندې په حملو کې دلته موجود وسلوال ککړ دي. په دې حملو کې دغه وسلوال لاس لري. دوی ته چې چرته هم پر پولیسو د حملو کولو موقع ملاویږي دوی یې کوي. د پولیو د کمپین په موقع پولیس او د دې کارکونکي دوی ته آسان هدف ښکاري. دوی لوی حملې نشي کولای ځکه دوی دې ډول حملو باندې لاس پورې کړی دی. دوی په دې کاروایانو حکومت نشي زیر کولای او پولیس به د دوی په ضد جنگ ته دوام وربخي. په تیرو وختونو کې په کراچۍ کې د پولیو ضد 50 کورکونکو کسانو په ترسره شوو حملو کې د پولیس سرتیرو د روغتیا د نړیوالې ادارې د بهرنیو چارواکو او خزینه کارکونکو ته مرګ جوبله اوښتی ده. په کراچۍ ښار کې نږدې 40 میلیونه د بیلابیلو ژبو ویونکي ژوند تېروي، خو په دغه ښار کې د پولیو د رنځ زیاتره کیسونه د پښتنو په سیمو کې موندل کیږي. تیر کال د سند په ټولو صوبه کې د پولیو 10 کیسونه مخې ته راغلي وو چې په کې شپږ د کراچۍ پښتانه وو. دا چې د کراچۍ په پښتنو ماشومانو کې دا ناروغي ولې زیاته ده، په دې اړه د پولیو ضد د ساس کورکونکو د کمپین مشره ډاکټره دورېناز وایي.
پښتون آبادی میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے.
د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د خبرې زمنګ پام ځان ته راړولې چې په دې علاقو کې تر 80% پورې مور او پلار خپل ماشومانو ته د پولیو ضد د ساس کورکولو څخه انکار کوي. په دوی کې ډېرې ماشومانو ته مونږ رسیدو او هغوی ته څاڅکي ورکوو، خو د دې انکار او یا له نورو وجو څخه په دغه سیمو کې ځینو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورسیږي. نوموړي زیاته کړه د کراچۍ په ځینې علاقو کې په اوبو کې د پولیو وایرس شتون لري، خو د دغو سیمو هغه وګړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکوي هغوی له دې رنځه خوندي پاتې کیږي. او هغه خلک چې انکار کوي نو د تیر کال نتیجه زموږ په وړاندې ده چې د هغوی ماشومان په یاد رنځ اخته کیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او دن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 15 بجې کې دن کې دی ل عبد الله کاکړه با لند خبرونه وورو.
پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ ایجنسی په سلارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو او وسلوال ترمنځ په نښته کې درې سرتیري او اووه مشکوک وسلوال ایجنسی ویدي. ځایي ولسي او امنیتي چارواکي وایي پرون د سلارزو په بانډه سیمه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پر مهال دغه پېښه رامنځته شوه چې زمواري تحریک طالبان په غاړه اخیستې ده. نن د خیبر پښتونخوا په وزیرالله هاوس کې دغو ماشومان په یاد کې دستور وسوه چې په پېښور آرمي پبلک سکول کې وسلوالو وژلي وو. د ستوریته د تریک انصاف مشر عمران خان وینا وکړه او دا وعده وکړه چې د خلکو غوښتنې به پوره کوي، خو خلک دا دوای چې دوی باور نه پرې کوي. د پاکستان فوج وایي د دې هېواد د ساوتن کمانډ کمانډان لیفټنټ جنرل ناصر جنجوبا نن د افغانستان سفر کوي. د فوج د متوادي ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د ننني سفر په مهال جنرل جنجوبا له خپل همرتبه افغان او اسف چارواکو سره ویني. د بلوچستان حکومت د کوټې ټولو لوی سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته حکم کړی چې د خپلو ادارو د حفاظت لپاره د محافظان ودروي. د خبر د کوټې د ښار د پولیسو یو مشر او ایس ایس پی اپریشن اهتزاز کورایه کړی ده. په خیبر پښتونخوا کې نشت افغان کډوال وایي په پېښور آرمي پبلک سکول ته بریک وروسته ژوند سخت شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا غړو پرون مازدیګر په پېښور کې یو خبر وړاندې کړ. د وینا په د ویناګان په وخت کې چې یاد سکول ته بریک وروسته د کورونو په زور راوستل کېږي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه څلورویشت کاندید وزیران او د دوه خپلواک ریاستونو کاندیدانو ولسي جرګې ته د باور د رایې اخیستو لپاره معرفي کړل. په دې موقعه ولسمشر وویل کابینه به د ولس استازو ته جواب کوي. نن یو ویډیو خپره شوی چې په اسلامي دولت وسلواله ډله د دوه جاپاني یرغملو د وژلو دمکې ورکوي. په ویډیو کې دغه وسلواله ډله وایي چې چرته په دوه اویا ګنټو کې دوی ته $200 میلیونه ورنه کړل شو نو دغه جاپانیان به ووژني. د یوکران د ختیځ ښار خارکیف یو محکمې ته نږدې 14 دوست کسان ژوبل کړي چې د څلورو حالت نازک دی.
لن خبرونه مول عبد الله کاکړه اوریدل اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابي اکرم خان اورو.
جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي کومې اکشن پلان تر لاندې نه قانونه اگر سول شوی تنظیمونه سره تعلق لرونکو د شپږو زرو نه زیات وسلوالو یو فهرست تیار کړی شوی دی. ادارې وایي استخباراتي ادارو، پولیس او پیراملټری فورسز په ذریعہ به د دې گرفتاریانې عمل کې راوستل کیږي. ادارې وایي خیبر پختونخوا کې د 300 نه زیات مشکوک خلکو خلاف کاروایی شروع کړی شوی ده. پنجاب صوبه کې د 200 خلکو گرفتاری احکامات جاری شوی دي او د شند ملک نور برخو کې هم کاروایی روانه ده. ادارې توی ملک د ترهګری خاتمه لپاره حکومت عسکری او سیاسي مشورولې او ټول متلیکې ایجنسیانو سره مشاورت نه بس کم کومې اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دا غي مقصد هم دا دی چې وسلوالو خلاف سخت ترين کاروایی وکړي شي. ادارې په وینا وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه په کومې اکشن پلان د عمل درآمد نگرانی کوي. د حکومت لخوا د ترهګری خاتمه لپاره غونډ ملک د کاروایانو فیصله د ساين وړ ګام دی. ادارې اخر کلی کې وسلوالو خلاف کاروایی کول نه پس حقیق پل انجام ترسول یو خو حکمت عملی ده او په دې پوره قوت سره عمل پکار دی. آج رسپان خپل ادارې کلی کې پېښور کې جوړېدونکي شوکت خان میموریل کینسر هسپتال لپاره په 3 غونډو کې 500 کروڑ روپو د امداد اعلان د تعریف وړ دی. خو دې سره د کینسر غوندې تکلیف دی مرض کار مریضانو علاج لپاره د فوري انتظاماتو هم ضرورت دی. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا لري پرتو سیمو، قبایلي سیمو او د افغانستان مریضان پېښور ته علاج لپاره راځي. اسلام آباد او لاهور شوکت خان میموریل هسپتال کې هم د خیبر پښتونخوا د مریضانو یو غټ شمیر وي. که د کینسر هسپتال په پیښور کې مکمل شي نو مریضانو ته به ډیره فائده ورسی. ادارې لیکي د دې ترڅنګ یو بل مسله د توجه وړ ده او هغه د کینسر مریضانو لپاره د میګنس دوایې په مارکیټ کې نشواله دي. ادارې زیاتوي د دې دوایې اخستو لپاره د مریضانو خپل خپلوان اسلام آباد او لاهور ته ځي، نو که دا دوایې په مارکیټ کې خرڅول ناممکن وي نو د علاج په ځایونو کې د دې فراهمۍ لپاره محفوظه بندوبست کېدای شي. ادارې اخیری کلی کې که داسې څه بندوبست وکړی شو نو کینسر مریضانو ته به سهولت وي او بیا د هسپتال جوړېدو نه پس د دوایې دا ځایونه هسپتال ته منتقل کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې د پاکستان په عین کې د یوویشتم ترمیم او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به له انیسې اجمل واورو.
فارن پالیسی مجلې کې د پاکستان پارلیماني غړو د جنوري په شپږمه نیټه په آئین کې د ترمیم کولو سره د ترهګرو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو لپاره رائے ورکړې. مقاله لیکي به د سبا ساو د دوه مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود پارلیمان د یوویشتم آئینی ترمیم په متفقه توګه منظوري ورکړه. که څه هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیماني غړو د 2018 کال په انتخاباتو کې د درغلي او د تورونو له وجې د پارلیمان د غونډو نه بایکاټ کړي، خو بیا هم عمران خان چې پاړه داسې فکر کیږي چې له طالبانو سره همدردی لري او هم د پوځي عدالتونو مخالفت نه دی کړی. مجللې کې پاکستان یو داسې هیواد دی چې د جوړېدو وروسته پکې نیمایي موده د پوځي امیرانو حکومت پاتې شوی دی او بیا دغو پوځي امیرانو سیاستوالان بندي کړي، د تشدد لاندې راوستي، د واک یې لري کړي او وژلې هم دي. خو اوس د سیاستوالانو لخوا ولسی واک پوست ته د ورکولو ګام اوچتول د حیرانتیا خبره ده. مجلل کې یو کال وړاندې په پاکستان کې په لومړي ځل په جمهوری او پر امن توګه ولسی حکومت د یو نه بل ته وسپارل شو چې ورسره د جمهوریت د پیاوړي کېدو او په حکومتي چارو کې د پوست د نه مداخلت کولو هیلې پیدا شوې. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانه په یو اداري کې لیکي که څه هم پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر دا پریکړه کړې چې د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې به د افغانانو خپل هیواد ته بیرته د تللو نیټه وغځوي. ډیری افغانان د افغانستان د امنیت او نور حالاتو له وجې په ویره کې دي او بیرته تګ نه غواړي. ادارې لیکي زیاتره افغانانو د خپل ژوند لویه برخه په پاکستان کې تیره کړې او بیا ډیری پکې داسې دي چې په پاکستان کې پیدا شوي، لوی شوي او ودونه هم دلته کړي دي. ادارې لیکي صوبایي حکومت لا دا یقیني کول پکار ده چې افغانان د خپلو ځایونو څخه وتلو ته نه مجبوره کوي او په زور به نه وباسي. دا ټول اقدامات به د یو پلان تر لاندې په منظمه توګه او د یون ایچ سی آر په ذریعه کولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو، په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم وسلوارې ډلې یو نوی ویډیو خپره کړې چې هدف یې غالباً اسلام ته د یزیدیانو هڅول دي. د وسلوارې ډلې د عراق په شمالي سیمو کې له پرمختګ سره د یزیدیانو پر سیمو حملې زیاتې کړې او هغوی غواړي چې اسلام ومني او که داسې نه کوي نو وبه وژل شي. د آزادې اروپا راډیو د عراقي څانګې خبریالانو په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات به یې له فرشتې جلال زی واورو.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې وړ مورز لشترلژه 200 یزیدیان چې له څو میاشتو راهیسې برمته کړي وو خوشې کړل. د ازادي راډیو عراقي خبریالان وایي چې په خوشو شویو کسانو کې ډیر د پاخه عمر خلک او ناروغان دي. د عراق په شمال کې د کرکوک ولایت د کوردی ملیشو یا پېشمرګه قومندان شرکو فاتح ویلي چې د زیاتو خوشو شویو کسانو روغتیايي حالت ډیر خراب دی او لیدل سوي چې شکنجه دي او ناوړه چلند ورسره شوی. تر هغه وروسته چې تیر دوبی د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د عراق د سنجار ولایت ونیو، د دې هیواد د یزیدي ټولنې زرهاو وګړي له خپلو سیمو وتښتېدل، خو دې ډلې سلهاو یزیدیان برمته کړل او دقیق شمیر یې لا نه دی څرګند. خوش شوي کسان اوس د عراق په دهوک او نینوا ولایتونو کې د حکومت په تر کنټرول لاندې ځایونو کې ساتل کیږي. یو شمیر دغو یزیدیانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې ښځې او ځوان نجونې تښتولي او ملکیتونه یې چور کړي دي. شمې صالح 15 کلنه ده او ازادي راډیو ته وویل چې دا او ګڼ شمېر نورې یزیدي ښځې او نارینه څو میاشتې مخکې د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې وتښتول. موږ شپږ میاشتې د هغوی خیر ته پراته وو، هغوی زیات نجونې او ماشومانو سره بوتلل. موږ ته یې د وتلو اجازه لا نه راکوله. ما ته یې اوس هم نمونه نه دي معلوم. یوه بله ښځه خیرزی نایف چې 15 کلنه ده د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه وایي هغوی هر یزیدی وګړی چې مخالفت یې ورسره کاوه وژل. نایف وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ګڼ شمېر ښځې او ځوان نجونې ورسره وتښتولې. دا وایي په خدای قسم خورم چې هغوی خلک وژل او نجونې او ښځې یې ورسره وړې. یو وار ما ولیدل چې حتی 1500 نجونې یې راغونډې کړې وې او بوتلې. هغه یزیدی ښځې او نجونې چې په تېښته بریالۍ سوې وې وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو جنسي تیری کاوه، شکنجې کولې او وهل ټکول یې کول، او د دوی په وینا له هیڅ ظلمه یې مخ نه اړاوه. د امیر دین په نوم یوه یزیدی میرمن ازادي راډیو ته وایي هغوی حتی داسې ښځې هم وړې چې 15 او 16 ماشومان یې درلودل. هغوی ښځې وتښتولې او نارینه یې ووژل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د خدای خدمتګار تحریک د مشر باچا خان پر ژوند او مبارزه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی باچا خان پښتنو ته د عدم تشدد لارې خپلولو او همداراز د هغوی د تعلیم او پرمختګ لپاره خپل ټول ژوند نه ستړي کېدونکي کوششونه وکړل. د دې لیکنې مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
نن د پښتنو د ټولنیز اصلاح او د حقونو لپاره کارکونکي سیاستوال خان عبدالغفار خان یا باچا خان وشتم تل منسل کیږي. د لړکی نن د پېښور او جلال آباد په ګډون په مختلفو سیمو کې غونډې ترسره کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه هم په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د باچا خان تلین په داسې مهمو حالاتو کې منسل کیږي چې ټول هېواد د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د ختمولو لپاره یوځای شوی دی. مقاله لیکي خو بیا په موجوده حالاتو کې د باچا خان پلویان په سختو اختلافاتو او دښمنیانو کې ښکیل دي. روسپانی بیا په افغانستان کې د بهر ملکی ځواکونو پړه لیکلي چې په موجوده وخت کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د وسلوالو پر ضد خپل عملیات مکمله کړي دي. افغان حکومت په خپل عم هڅې کوي چې خپل عملداری مضبوطه کړي، بلخو افغانستان او پاکستان له ترهګرۍ د مخنیوي لپاره هم یو کړنلاره تیاروي. مقاله لیکي په افغانستان کې د کمیونیست کودتا نه وړاندې باچا خان د خپل زوی خان عبدالولي خان او دغه د پلویانو لخوا د ذوالفقار علي بټو د حکومت پر ضد د مزاحمت پیلولو مخالفت وکړ. د بټو د پلویانو د ولی خان ترمنځ دښمنی دومره زیاته شوه چې د 1903 کال د مارچ په 13 نیټه د پینډې په لیاقت باغ کې ډزې وشوې او دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د رسپانې په وینا د اجمل خټک په مشرۍ کې ډېرې کامپرستو په افغانستان کې پوځي روزنه ترلاسه کوله. په دغه موده کې کابل ته د دورې پر مهال باچا خان د دې سوچ مخالفت وکړ او وی ویل چې دا به یوازې د یو بې مقصده مشکونو بغیر هیڅ لاسته راوړنې ونه لري. د 1903 د جنوري د 6 نیټې تر اخیری سا پورې باچا خان په غیر تشدد سیاست یقین لرلو. د مزاحمت او دښمنۍ ډک د سیاست مخالفت کولو سره سره باچا خان د تعلیم او اصلاحاتو لپاره خپل سیاسي مبارزه پیل کړې وه. باچا خان لومړی شخصیت و چې یو شخصي سکول یې جوړ کړ. د دې ترڅنګ به نوموړي په جمهوریت هم ډېر باور لرلو. آل انډیا نېشنل کانګرس او جمعیت علما هند سره د تړاو لرلو باوجود به د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک په آزاد خیاله سیاسي تحریکونو کې یادېده. د آزادې په تحریک کې د فعال شمولیت له وجې باچا خان په هند کې هم ډېر مشهور و او زیاتره خلکو به یې احترام کولو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه 24 کاندید وزیران او د دوه خپلواکو ریاستونو کاندیدان ولسی جرګې ته د باور راغستو لپاره معرفي کړل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي په راتلونکو درې ورځو کې به نه کاندید وزیران خپل پروګرامونه ورته تشریح کوي او راتلونکي اونۍ به د دوی ورته د رای ورکونې بهیر پیلوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د 24 کاندید وزیرانو او دوه خپلواکو رئیسانو د معرفي کېدو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د کابینې د غړي به ولس او جمهوری ریاست ته ځواب ورکوونکي وي.
زنن په ډېر درنښت د افغانستان د حکومت نوې کابینه د اعتماد د رایې ترلاسه کولو په هیله ولسی جرګې ته وړاندې کوو.
ښاغلی غنی زیاته کړه ولسی جرګه د قانون له مخې صلاحیت لري چې د کابینه تایید او یا هم د عدم اعتماد رای ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت نوی ټاکل شوی وزیر غلام نبی فراهی په ولسی جرګه کې د دې کاندید وزیرانو سوانح بیان کړی او له دې سره په پخوانی لیست کې د دو کاندید وزیرانو نومونه بدل شوی وو. پخوا مالی وزارت غلام جیلانی پوپل او د اوبو او انرژي وزارت محمود سیقل کاندیدان وو، خو د نوی لیست له مخې مالی وزارت اکلیل حکیمی او د اوبو او انرژي وزارت عبدالرحمن صلاحی نومول شوی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د کرنې وزارت د کاندید محمد یعقوب حیدری چې د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې دی په اړه څونه ویل شول او د کرنې وزارت د کاندید نوم وانخیستل شو. د ولسی جرګې ځینې غړیو ویل چې ممکن د کرنې وزارت کاندید وروسته ورمعرفي شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي انجینر سید اکرام وایي چې ورمعرفي شوي کاندیدان به د چهار شنبې، پنج شنبې او شنبې په ورځو په وار وار خپل پروګرامونه تشریح کړي او راتلونکې یک شنبه به ورته د رایې ورکولو بهیر پیل کړي.
هغه صورت کې چې د دوی ټول اسناد او دغه د دوه ګونې تابعیت ټول مشکلات حل وي، نو صندوق هغه کاندید وزیرانو ته ایښودل کیږي او د تایید یا رد رای به ورته ورکړل شي.
هغه زیاته کړه ولسی جرګې معلومات ترلاسه کړي چې لا هم په معرفي شوي کابینه کې له اتو تر لسو پورې داسې کاندید وزیران شته چې د تحصیلي اسنادو او د دوه ګونې تابعیت ستونزې لري. له دې وړاندې د ولسی جرګې غړیو په خپلو غونډو کې په څو ځلې دا ټینګار کړی و چې هغه کاندید وزیرانو ته به چې دوه ګونی تابعیت ولري د تایید رای ورنه کړي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش، په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په پاکستان حکومت وایي وسله والو ته د پیسو د ورتګ د لارو بندولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او په دې لړ کې به د مختلفو ډلو او افرادو بینک اکاونټونه ختم او مالي مرستې به ودروي. څېړونکي وایي په پاکستان کې فعالې وسله والې ډلې د خلکو د تښتولو، چندو راغونډولو او قاچاق یا سمګلینګ له لارې خپل مالي ضرورتونه پوره کوي. د چارو د پوهانو په خبره امنیتي ادارې ځکه د دې وسله والو د پیسو زیرمې له منځه نشي وړلی یا نه وړي چې د دوی ګټې ورسره تړلې دي. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په وړاندې اعلان کړي نوې شل نکاتي تګلاره کې د وسلوالو د مالی سرچینو د بندولو خبره کړې او دې روسیو کې د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې په حواله سیستم باندې نظر ساتي او د ځینو ډلو بینک اکاونټونه به بندي. د څېړونکو په خبره د حوالې د لارې پیسې لاسته راوړل د پاکستان میشته وسلوالو یوازینی مالی سرچینه نه ده. د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر بریگیډیر محمد سعد په دې اړه وایي،
د خلیج نه سعودي عرب، کویت نه هم دی لا چندې او دا پیسې چې کوم دی نو القاعده ته خلک ورکوي هغه دې ته رسي. حتی خوري چې کوم دا پاکستان په ټولو ښارونو کې سیل شته دی چې هغې دغه کار کوي، چې کوم سمګلنګ د مختلف اشیاو سمګلنګ دی، دی کې د لرګو هم شته، دی دی کې د موټرو او د فرزاجاتو او د مواد مخدر چې ورته وایي ټیکسونه هم لګوي دا ټرکونو والا باندې.
له تحریکی طالبان پاکستان علاوه په پاکستان کې ګڼې نورې داسې ډلې شته دي چې حکومت غیر قانوني اعلان کړي او په وینایي بانکي حسابونه یې وربند کړي دي. خود دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي سختدریزي ډلې په خپل نامو بانکونو کې پیسې نه اچي.
اب یہ اپنی آرگنائزیشن کے نام پہ
فنڈ اس دوی دخپلی ڈالی پنامہ پیسی نشدی دا افراد دی چی دوی تا پیسی ورکوی دا سی لسٹ نستا چی معلوم سی چی کم کس دا دیر ڈالی غاڑی دی یو وسلوالا ڈالا خود سا پرلمان نوی چی ٹول غاڑی معلوم وی حوالا لبہارا دا پیسو در علی جول لپارا استعمالی جی دل تا خو پیسی دیر دا داخلی سر چی نورازی دوی تا سوداگر پیسی ورکوی آئی ایس آئی چی ورتا ورکوی دا خو پا حوالا کی نرازی سنگ بای مخانی سی
دا وسلوالو لپارا انسان تختونه یو د پیسو لویه سرچینه بلل کیږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی زوی علی حیدر گیلانی او د پنجاب د وجل شوی پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر د هغو څو مشهور کسانو څخه دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي او د راپورونو تر مخه د خوشکولو بدل کې په کروڑونو روپۍ غواړي. د پوز پخوانی افسر بریگیډیر محمود شاه وایي د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ د طالبان لپاره د پیسو پیدا کولو ښه ځای دی.
جی سر پیسے خود گلف کنٹریز ناراضی جو چندے پر سورت مانے اور ہمارے وغیرہ مانے جی کراچے کی کڈنیپنگ وغیرہ رکھے او حکومت کوشش کوي چې دا موږ بند نکړو، لیکن اوسه پورې دې کې کامیاب شوی نه دی.
که څه هم د پاکستان حکومت بیا بیا د وسلوالو لپاره د پیسو د سرچینو د بندولو خبره کړې، خو ډاکټر عائشه صدیقه وایي د پاکستان جاسوسي ادارې د وسلوالو ته په پیسو برابرولو کې شریک دي، نو ځکه یې مخه نه نیول کېږي.
اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا
د مدرسو او د جی ڈلو د ټول مذهبي نتورک احتساب یا حساب ورکونه باید وي چې نوې نو دا خلق به څنګه نیسي. اوس دا سنش کاری چې په دې اړه څه کېدونکي دي. آی ایس آی په دې هر څه خبره ده، د دوی هم پکښې پیسې سته، نو په داسې حال کې به څه مخنیوی وسی؟
یاد دی وی چې پاکستان میشته ای وسلواله ډلې هم کله د خپلو مالی سرچینو په اړه واضح معلومات رسنیو ته نه دی ورکړي، او نه هم استخباراتي ادارو کله وسلوالو سره له غیر قانوني لارو د پیسو پیدا کولو په کار کې د شریکوالي په اړه سپیناوی کړی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال وایي تیره میاشت پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د دوی ژوند سخت شوی دی. دغه کډوالو استاد یو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې صوبایي حکومت دوی بې ځایه تنګوي او پولیس ترې په یو او یا هم بل نامه پیسې اخلي. تر اوسه په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت څه نه دی ویلي، خو دوه هفتې مخکې ویلي وو چې افغان کډوال بل صوبې وباسي. له پیښور پرې غلام غوث رپورټ لري.
د افغان کډوالو د متحده عالی شورا رئیس بریالی میاخیل په خبری کانفرنس کې وویل چې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال بې ځایه زورول کېږي.
زمونږ خاوري خلک چې کوم دي، د کورونو مالکان تنګي اوردوی چې تاسو د کورونو موږ خالی کړي، او تر دې چې یعنی هغه د کور مالک نه وباسي، نو د کور مالک حکومت رانیسي او هغه چې په حوالات کې چې ته مهاجر بچی نو زه به ته په ماته حوالات کې پروت. نو موږ د ټولو رشتو باوجود چې موږ ته تکلیف راکړي، نو موږ نور هم دردي کو چې هر مارول مال ولې تکلیف راکړي.
او د افغان کډوالو د شورا د خارجي اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی په خبری کانفرنس کې وویل چې د وفاقي حکومت لخوا د پښتونخوا صوبایي حکومت ته ویل شوی دی چې افغان کډوال دی بې ځایه نه تنګوي.
وزارت سفران خپل دي کې لیکلي دي چې هغه څوک چې په پی آر آر کارډ هولډرز دي هغه ترې څوک څه نه وایي. هغه څوک چې د پی آر آر کارډ هولډرز هم دي، هغه سره کارتونه هم دي، هغه په جیلونو کې پراته دي، د هغه ایف آی آر هم سره شته دی.
عبدالحمید جلیلی دا هم وویل چې د پښتونخوا د حکومت دا خبره هم سمه نه ده چې ګنی افغان کډوال په دې صوبه یو اقتصادي بوج دی، او د افغان کډوالو له وجې صوبایي حکومت د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. او د افغان کوچیانو په استازیتوب دې غونډې ته راغلی یو مشر احمد جان مشال ریډیو ته وویل
دا نه فساد پیشه دي، نه القاعده دي، نه دهشتګرد دي، او نه دي خلکو پورې تړلي خلک دي. ټول څوک تجاران دي، څوک د تعلیم والا دي، څوک دغه دي. پولیسان راځي، سړی راولي، تڼۍ ته ویلي.
د افغان کډوالو شورا د پاکستان له دولته غوښتنه وکړه چې په کار ده د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنولو لپاره دی یو پالیسی جوړ کړی شي، او په زور زبردستی د افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږدولو نه دی ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسو هم دا اوس د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. د بلوچستان کروندګرو یو لوی احتجاجي مظاهره کړې، دغه صوبې د گورنر او اعلی وزیر دفترونو ته تللي او سړک یې څو ساعته د موټرو پر مخ تړلې ده. دوی وایي د برېښنا د نشتوالي له امله فصلونه تباه شول او په میلیونونو کلدارې تاوان ورسېدلې ده. دوی همداراز وایي که حکومت یې باغونه له تباهۍ ونه ژغوري، احتمال شته چې ځوانان یې د وسلوالو ملګري شي. پاره تفصیل اورو له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورت کې.
د دوشنبه په ورځ د بلوچستان له بیلابیلو سیمو سلګونه کروندګر او باغوانان کوټې ته راغلي وو او د برېښنا د نشتوالي په خلاف یې احتجاجي مظاهره کوله. دوی د بلوچستان د والي او اعلی وزیر د دفترونو پر لور د غزیدلي سړک څلور لار پر لپسې څو ساعته تړلې وه او داسې شعارونه یې ورکول.
ایرانی صبر پیاز کو،
د کوټه او چمن ترمنز د کلا عبدالله خان سیمې یو کروندګر حاج نقیب الله وایي د باغونو زیاته برخه ونې د وچکالۍ له امله کښلې دي او د سوند لرګیو غوندې خرڅوي، خو وایي پاتې برخه ونې هم فصلونه نه ورکوي او دوی لاس تر زنې ورته ناست دي.
موږ کڅالي اوس ودالته رسېدلې ده، زما خپل درې سوه درختې وي، په درې سوه کې سل پاتې شوي دي او نور یې د وچکالۍ د وجې وکښې.
کروندګر وایي د دوی د خپلو باغونو مڼې یا په باغونو کې ورستې سي او یا یې په نیمه بیه پلوري او هېڅ ګټه نه ورته کوي، ځکه چې وایي له ایران راتلونکو مڼو د بلوچستان د خپلو مڼو بازار په ټپه درولی دی. د پښین سیمې یو کروندګر محمد شاه وایي د برېښنا د نشتوالي ستونزې باغونه وچ کړي او خلک پنجاب، کراچۍ او افغانستان ته کډې کوي.
څوارلس زره کریټه سې پراته دي، زما دې په خدای قسم چې تر دېرش لکه تاوان زیات کړي. د ایران د سیب د وجې موږ غرق کړو، د اسمانه څه باران نشته، د مځکې څه بجلي نشته. کاخسالي ده زو خدای که موږ نن شپږمه د اوبه چښلي دي هم بټن پرولي، زو خدای چې موږ مرداري اوبه چښو.
د کروندګرو د اتحادیې مشر عبدالرحمن بازی وایي د بلوچستان کروندګرو په تېرو پنځو کلونو کې د وچکالۍ له امله په میلیاردونو کلدارو تاوان کړی دی، خو حکومت بیا هم دوی ته زیات وخت برېښنا نه ور پرېږدي.
اندازن یو شپږ سوه اربه روپۍ پنځو کالو کې د زمیندارانو دا نقصان دی. نو موږ زمینداران دا غواړي چې دغه دېرش زره چوګلانو ته سبسیډي چې د زمیندار به صرف شپږ زره جمع کوي، نورې پیسې به سرکار جمع کوي، دا به مراعات باید چې بحال شي. او که چیرې دا وچکالۍ او دا د ابدا دا ناروا سلوک له زمیندارانو سره روان وي، نو یقینا بیا به څوک غرو ته خیزي او څوک به یقینا د حکومت د نه منلو په چارو کې د هغو سره شمولیت کوي.
کروندګرو په احتجاجي مظاهره کې اعلان وکړ چې د جنوري پر درویشتمه به په ټول بلوچستان کې کار بندیز کوي او پر شپږ ویشت جنوري به د موټرو پر تګ راتګ بندیز وي، چې وایي د ایالت ټولو ښارونو ته غځېدلي لوی سړکونه به تړلي وي. خو وایي که بیا هم غوښتنې ونه منل سوې نو په اسلام آباد کې به د پارلمان مخې ته دوامدار احتجاج پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردوونکو د کرم ایجنسی په چمکني کې د خدمت خلک یونین په نوم د ځوانانو یو ټولنه وایي د سیمې له ماشومانو سره د زده کړو په ترلاسه کولو کې د مرستو یو پروګرام لري. دغه ټولنې غړي وایي د سیمې د اول ټولګي نه د پنځم ټولګي پورې ماشومانو ته به وړیا تعلیمي خدمات رسوي. له سیمې پرې د طارق اورگزی رپورټ اورو.
دا تنظیم دو کال وړاندې جوړ شوی دی چې بګی د پاړه چمکنی په کچه یوش میر ځوانان دي. د تنظیم یو مشر انوارالحق مشال لوډیو ته وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ په وجه عام مله سخت متاثره شوی دی او خلک نشي کولی چې د خپلو ماشومانو تعلیمي هلې ځلې جاري وساتي. ده زیاته کړه چې دوی به د اول جماعت نه واخله تر پنځم جماعت پورې د سیمې ماشومانو ته د ټیوشن له لارې مفت تعلیم ورکوي. ده دا هم ویل په سیمه کې د دې میاشت د شپاړسمې نېټې نه شروع شوی د مفت ټیوشن ورکولو په پروګرام کې د سیمې هر یو ماشوم برخه اخیستی شي.
تنظیم برابر کو موز خلق شعور پیدا کو دا تعلیم بباری کی او دی دا پارا مویو پری تویشن کرو کرو ساغا سورا جنوری نا دا شروع شوا او دی که تقریبا موسرا دو سو پچاس نا ایباو کسان دی.
دا مرغی جنی آشی رحمان مشال لڈیو توائی دا تنظیم لخوا دوی سرا پا مرستو کی یو خب بدلون را غلی دی او زیادوی چی دوی لپا دی بانده دا تنظیم غرو شکری ادا کوی.
د
چمکنی خدمت خلک یونین غړي وایي چې د تنظیم له برکته د سیمې ماشومانو ته د تعلیم په میدان کې فائدې رسیږي، نو دوی به د سیمې خلکو سره د مرستې کولو دغه سلسله په روان وخت کې هم جاري ساتي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د روانې خبرونې د پای شیبو ته ورسېدو. له عبدالحی کاکړ به لنډ خبرونه واورو.
پاکستانی چارواکي وایي د باجوړ ایجنسی په سلارزو تحصیل کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې سرتیري او اووه مشکوک وسلوال وژل شوي. ځایي ولسي او امنیتي چارواکي وایي پرون د سلارزو په بانډه سیمه کې د مشکوک وسلوال پر ضد د لټون عملیات پر مهال دغه نښته رامخې ته شوه چې پړه یې تیري کې طالبان پاکستان منلې ده. نن د خیبر پښتونخوا په وزیر اعلی هاوس کې د هغو ماشومانو په یاد کې یوه دستوره وسوه چې په پېښور آرمي پبلک سکول کې وسلوالو وژلي وو. د سوریتا د تریک انصاف مشر عمران خان وینا وکړه او ویل چې دا غیزمن خلکو غوښتنې ومني، خو لا غونډې وروسته د ماشومانو پلرونو مشال ریډیو ته وویل چې دوی زیات مطمئنه نه دي. د پاکستان فوج وایي د دې هیواد د ساوترن کمانډ قمندان لیفټنټ جنرل ناصر جنجوبا نن د افغانستان سفر کوي. د فوج د مطبوعاتو ادارې آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي وو د نننی سفر په مهال جنرل جنجوبا له خپل هم رتبه افغان او صاف چارواکو سره ویني. د بلوچستان حکومت د کوټې ټولو لوی سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو ته حکم ورکړی چې د خپلو ادارو د حفاظت لپاره د محافظان و دروي. په پېښور کې تیر میاشت پر سکول تر بدروسته په ټول پاکستان کې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وای په پېښور آرمي پبلک سکول تر بدروسته ژوند سخت شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا غړو پرون مازیګر په پېښور کې وې خو پونډیتا په وینا غانو کې ور په یاد سکول کې تر بدروسته د کورونو په ولسمشر افغان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي توګه څلیرویشت کاندید وزیران او د دوو خپلواکو ریاستونو کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي کړل. په دې موقع ولسمشر وویل چې کابینه به د ولس استازو ته ځواب دی وی. نن یو ویډیو خبره شوې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د دوو جاپاني يرغملو د وژلو دمکی ورکوي. په ویډیو کې دغه وسلواله ډله وایي چې چرته په دوه اویا غنټو کې دوی ته 200 میلیونه ډالر ورنکړی شوی نو دغه جاپانیان به ووژني. او د یوکران ختیځ ښار خارکیف یوې محکمې ته نږدې 14 دولس کسان وژلي چې او بخښي شوبل کړي دي چې د څلورو حالت پکې نازک دی.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د دیوا رادیو خبرونه واوري. اوس ما هارون بچا عبدالحق کاکړ او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کړې ده. الله پامه.